او نه 2000 شوی د ورځي خو کتا سو د عام شیان نرخونه ته وګوره نو اغه دی بوري نرخ چې مخکې او 100 روپیه کیلو اوس اغه په 150 روپیه کیلو ده داسې کتا سو د وړو نرخونه ته وګوره په دغه حساب سره کتا سو عام جامو ته وګوره لکه په اختر کې خلک خو ماشومان ته ځان ته اغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلې جوړیږي په 400 کې د اغه قیمت 10 روپیه ده نو دا خو
یو وخت ما پیاده 200 روپیه به کنه
یو وخت به 200 روپیه نو په دغه حساب سره خلک چې دی اغه خوشاله نه دی
افیزی سب د خټک سب څه خبره وکړه شاید تاسو مر سره موافق یاسي طبي خبره ده اصلي اقتصاد خو نوري سرچینه غوړي لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه وادونو تر کا افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوی دی چې هلته هغه بیخي د یو مخ قحطي رامنځته نشي او د بیخي قحطي مخاوني ولشي او یا لکه فرضا پاکستاني روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تر 400 هم واوړي او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي که څرنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي پیچلي دي د خټک صاحب اشاره ورته وکړله چې اول په همدا سیاسي ثبات نشتون خپله ډیر لوی عامل ګڼل کېدای شي او په ان زمان کې پاکستان خو ډېر پوراول دي خاص حکومتونه ډېر بیرویه پیسې اخیستي دي هغوی خو پاکستان ملت ډېر پوراول دي تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پوراول دي او د هغه انټرسټ ریټ چې جګیږي بیا هغه بحران لا تشدیدوي او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغیز لاندې دي نو په دې خاطر مشکلات زیات دي هلته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا بسستونه دی چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخه کوي چې دلته دا قانون به دا رسم او دود او دستوري بیا ناڅاپه حکومت ورک شي دغه سي چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کیږي چې څنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په یو شپه کې نسکور شي نو په دې خاطر دا اقتصادي بې‌ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده په دې معنا چې نوی حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي اما په این زمان کې دا تقریبا څه کم 3 کاله اوس نږدې دي چې پوره سي اما هیڅ هیواد دا او دې هیڅ بین المللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلی او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والي چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل او په ان زمان کې دا ماکن تجارتي او ماکن رهایشي کرایه ډیر جګ و او خلکو ته ډیر پیسې ورکول کېدلې څوک چې هغوی سره کار کوو ډیر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پویو چې نو دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو دا خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسیره کوي چې په هغه کښې د یو عامې سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسیره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دي اول کم کار باید وکړو نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ هم نشته دی دا توکل پر خدای ځي او
بخشی سوال دلته اوس یعنی آیا دغه له بهر څخه میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نه شي
نه دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري یو دلیل یې دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي تېر په پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او د هغه پر بنسټ هغه ګرنټی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی یعنی افغانی یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلې دي غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د دوه زره دیشتم کې شتون درلودل په مرکزی بانک کې او اوس هغه تقریبا درې اشاره اته میلیارد ته راټیټ شوی دی په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو نور بحرانونه هم رامنځته شو د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی پنځوس فیصد ولوید او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي ځکه چې دا بیلانس د اسعاري د هیواد برابرۍ دوه شر درې میلیارد مات کړل چې په کال دوه زره نولسم کې پیسې راغلي دي اوس مهال ماته داسې بریښي چې دوه نیم میلیارد تر درې میلیارده پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي نیمایي د زموږ د ټول واردات نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی اما یو مسکن دی ډېر غښتلی مسکن دی ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بین المللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي دومره خلک مري ولې خلک نه مري او یو لامل یې همدغه چې دا درې میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي دلته غیر رسمی راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري خصوصا په بیړنۍ توګه یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اما لکه چې دا خټک څه وویل دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري
مننه افیسي صاحب له خوسته راپورت روحلته په لس تقریبا په زرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرسن روژه ماته برابر شوی دی همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماته برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولی دي او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا دولس سوه خورانو ته البته هلته روژه ماته برابر وي په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوي دي خټک څه په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه موقتي ستونزې یو څه ناسه هواروي که نه یعنې دا کارونه روان دي او که نه
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي
یعنی شته که نه شته ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی دومره زیات نشته دی خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکاران اوسیږي لوی لوی کاروباریان اوسیږي نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونه نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو بهر هلته هغوی داسې وړې وړې خلطې یخي په هغې کې دوه کیلو بوره پرته وي څلور کیلو پکې غوړي پرته وي دوه کیلو پکې چایه پرته وي داسې پکې دالونه پرته وي هغه یې پکې یخي او کسان راځي او هغې ته ورکوي او دا یو ورځې په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیري کې مې لس ورځ لس ورځې پاتې شي نو دا په دې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي لاهور نه ډېر نه یم پوهې ځکه لاهور کې ما ډېر وخت نه دی تیر کړی خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی
دیکھ یو بل سوال حافظي صاحب که تاسو ویسئ فکر نه کوئ چې دغه واړه خیراتونه که یوه لور ته موقتاً دکه خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځې د یو چا نفس مړوي لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا یې خیرات ته انتظار وي
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغېزه ولري کسان بد عادت دی دا درویزه خو پخپله ښه کار نه دی اما دا د ډېر مجبوریت له مخې دی ځکه چې که چېرې یو نفر چې یو اونۍ هېڅ شی هم نه دی خوړلي او د کلي ناکلي واښه خوري خلک په ډېر وروسته پاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تېروي په هغه کې ډېر ښه کار دی اوس تاسو لکه چې وفرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتې نفت و ګاز د افغانستان همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان دا په لپسی مثلا زر زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستی ویشی او د اتاق رهبری حیات او په این زمان که دا سر تاجران دی افغانستان دوی دا خپل مرستی جاری ساتی کس تاسو پام وی دا د هرات د زلزله لپاره ډیر کورونه جوړ شو دي. اواز یې زموږ همکار د میرویس عزیو تک 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړله، او دا ډیرې پیسې دي، تقریبا 3 میلیون ډالر کېږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کامګار یې وکړل او نور. اما دا اقتصادي ودې لپاره کوم اثر نه لري، دا آنی موقتی او زودګذر دی.
د دې ترڅنګ حافظي صاحب، مثلا په افغانستان کې یو څه بل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی. مثلا په کابل کې، په کابل کې خیاطانو ویلي دي چې د دوی کاروبار ښه شوی دی، او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامې وروړې دي، ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامې وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوز څخه درلود، له نورو شهرونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامې ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامې بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شیان هم حافظي صاحب بیا بېرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامې هغه پخوانۍ زموږ خپل عنعنوي جامې دي، هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته، هغوی هم اوس کمیز پرتو اغوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامې اغوستلې، هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی، او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د لمانځه په وخت کې کېږي، بیا لونګي اخلي او دا شیان اخلي. دا بدل شوي دي، یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د دې رسمي افیشل ډریس چې دي، دغه ډېر لږ دي، ډېر لږ دي. حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه رانیسي د بازار څخه. دوی مجبور چې کمیز پرتو جوړ کړي، او دا په هغه محدود کالی ګندون کې وی چې مخکې کار کاو، اوس لس چنده شوي دي، قل دوه چنده شوي شوي. په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی، او خزینه خو مخکې د سیالي له مخې چې بیرون ته کار کاو او خپل د سیالانو لپاره هغه کول، اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دي، او په کور هر جامې چې واغوندي هغه کفایت کوي، د پاس فل لري.
مننه خټک صاحب، څنګه د خراب اقتصادي وضعیت په پاکستان کې څنګه د جامو په دیشانو کې بدلون راوستی دی؟
فکر کوم جامو کې په کلیوالو سیمو کې بهشکه کېدای شي چې خلک لږه گزاره وکړي، خو موږ دا روایت داسې دي چې کله چې اختر راځي نو بیا خلک ډېر هم غریبان وي، خو هغې خپلو بچو ته که یو سړی ځان ته اون کي نو خپلو بچو ته خو خامخا هغه جامې کوي. پاتې شوه د ښځو خبره، نو ما خیال چې فکر کوم چې ښځو ته ډېر کم خلک ډېر زیات فکر کوي. هغې چېرته هغې سره بیا د ښځو دپاره د اختر نه زیات بیا واده خادي چې وي، هغه ډېره زیاته د خوشحالۍ خبرې چې په هغې کې هغې یو جوړه نه، بلکې هغې 15 او 10 جوړې جامې بیا اخلي. د حافظ صاحب تاسو یو زړې پوښتنې ته راځم مخکې، چې تاسو وکړه چې دا خلک چې دا خیرات ورکوي یا دا خلک چې دا روژه ماتې ورکوي، نو دې منفي اغیز خو فکر کوم چې نه راځي. خو د دغې خبرې یو مثبت اړخ بیا دا دی چې هغه یو سړی یا هغه یو کورنۍ چې هغې په میاشت کې غوښه نه خوړلي او غواړي چې غوښه وخوري، خو نه شي اخیستی، توان نه لري، 2000 روپۍ به څوک ورکوي د یو کیلو غوښې دپاره، نو هغې ته بیا پکې دا موقع ملاو شي چې هغې غوښه هم وخوري، هغې هغه میوه هم وخوري چې هغه ډېره زیاته ګرانه ده، دې د وس نه بهر ده، او هغې په مړه خېټه باندې روټۍ هم وخوري. دا بیا هغه مثبت
دا خو دی. لیکن په همدې برخه کې له حافظي صاحب نه دا پوښتنه وکړم. حافظي صاحب، ما په یو راپور کې دا لوستي وو چې په بنګلادیش کې مثلا دغه واړه صنعتونه رواج شوي دي، او دا د دې باید شو چې د بنګلادیش اقتصاد وده وکړي، لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه. دغه بهر میشت دي، که د افغانستان دي، که د پاکستان دي، که چیرته دغه رقم واړه صنعتونه خپلو خلکو ته، خپلوانو ته جوړ کړي، که یوه برخه هم په دې باندې کار وکړي، فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي؟
او تاسو کول غواړم چې هر هیواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی، بنګلادیش بنګلادیش دی. بنګلادیش یو واړه مځکه ده چې په هغه کښې تر 100 میلیون نفر څخه زیات،
160 میلیونه نفوس لري،
150 څخه زیات خلک اوسېږي. هغوی ډېر مشکلات لري، هلته فقر ډېر زیات و مخکې، اوس خو ډېر کار دوی کړی دي. اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي، په دا څه کې نساجي او هغه بیا د کتان یا پښتلا د نخي جامو کې ډېر ښه صورت لري ښه براند دي اول ته خو ډېر کار شوی دی او بل دا چې د صنایع سره آشنایي د پاکستان هندوستان بنګلاديش سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونه چې تر استعمال لاندې ول وایي چې د استعمار افسر لاشوي تاریخ است کله ناکله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډېر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې شالته شتون لري افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی وو دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو خراب شو خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شی دي زموږ اهداف یا ګول څه شی دي زموږ ټارګټ څه شی دي او د هغه لپاره وسایل د تواصل څه شی دي چې کوم لار څخه لاړ شو چې پلان دی لاړ شو او ښه لاسته راوړنی ولرو او ما ډیر وخت په دغه عقله هلي ځلې وکړل او سو یو مؤلفه رشته اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړخ و بلکې د حکمت عملي چې زه رئیس امید اتاق یکو پات شویم د افغانستان وم او د سر کې هم کوچر وم نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې ما لیده او کته او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې یا په ترکیې اتاق سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره بیا مې دا وپوهېدل چې په افغانستان کې موږ داسې یو کلنلاره چې وي نه وو که د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو اول وخت دیز ډیموکراتیک خلک غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا وروسته روسان راغلل هر څه چې په مسکو کېدل دلته غوښتل پولیټ په افغانستان کې خو دا ناشونی وي بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کټو پیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې حتی کله ناکله دا د ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هېریدل چې هغه بدل کړي او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلود په دې خاطر باندې فقر په پنځه پات شو موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه بسیر شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي
مننه خټک سب وړه سناتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو ګجرواله شو لالا موسی شو سیالکوټ شو لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي په ملک دننم په هر کور کې الته یو سنت جوړ دی هم دغه سکتا سو لالا موسی ګجرات ګجرواله د ته ورشینو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي د چتواله پکی جوړیږي بیا د بجلی تارونه جوړیږي او دا د کورونو دننه او دغه خارو اقتصادی حالت ډیر زیات خدي په هغه خارونو کې د خلکو اقتصادي حالت خدي او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د هغه کور یو کس وي بلکې هغه سره د گاوند 15 شپږ کسان نور هم راځي خو دې ته اوس یو خطر شته یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په هغه کې دا ماته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو هغه وایي چې هغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دی هغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د هغه سرپرستی نه کوي او هغه سره مرسته نه کوي بجلی ګرانه شوه یعنی د برق نرخونه چې دی هغه ډیر زیات ګران شي بیا بجلی شته دی نه او د چین نه ارزان سامانونه راځي چاغه د دې ځکه د جوړیدونکو سامانونو ډیر زیات ارزان دي خلک د چین سامانونو اخلي دا سامانونو نه اخلي دا خلک دا پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دی هغه صادرات زیات دي واردات نشته نو هغه سنتونه کني اسي دا هغه بیا یو موګه برابرۍ
مننه خټک صاحب حافظی صاحب له تاسو څخه مننه کوم لاوریدونکو هم مننه یم چې د خبرونه تر دې دمر سره وکټله او ویلې ده
آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمان داریم که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد. او فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند. در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بلند دارد. دکتر انجیلا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب، بین ادم یه شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
ما در شفاخانه به نام اینستیتوت قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و هم حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره، پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فعلا کدام تغییر در کارهای ما نامده، بخاطر از اینکه ما یک شفاخانه دولتی هستیم و شفاخانه ها عموما از مسائل سیاسی دور می باشند و تا حال کدام مشکل بر ما در سه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزای اول ما چون خودم یک اراز بود پیشم نمی رفتم، یک چند روز هم بریدم که از شفاخانه امرای تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منطقه یک تعداد از همکارای ما وظیفه را چون ترک کردن، رفتن بیرون از افغانستان. حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که اومده همی است و دوباره پیش رفت تا یک مدت شفاخانه ما را در شروع بر مدت یک سال صلیب سرخ کمک میکردن. تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود، اما بعد از یک سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد، مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات، مخصوصا در یک حالتی که بعضا برق نیست و بعضا وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل است شرایط برای شما؟
مشکلات در سایه صحت تقریبا از سالای زیاد وجود داره، با وجود که 20 سال کمک‌های زیاد صورت گرفته، اما نشده که این مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شوه. یک چون شفاخانه ما در ابتدا توسط افغانای مقیم کانادا افتتاح شد و اینجا کمک میکردن، یک سلسله وسایل آوردن بر ما، اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شود برای اینکه بایومدیکل انجینیر ما نداریم، یک تعداد وسایل از کار افتادن و در ضمن مشکلات برق بله است، اما چون شفاخانه است میشه که از جنریتر استفاده کنن. مشکلات برق گاه و ناگاه بر ما پیش میه. خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خود متوقف کنیم. مشکلات اطمان است، هر قدر که مشکلات پیش میه و مقدر که مواجه میشیم باز میشه که راه های حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز، چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین معایناتشان مکمل در داخل شفاخانه میشه، در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض. چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن، مریضا دوسیه انداخته میشن، مریضا فالو اپ میشن، به او خاطر ما عد اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها، مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها نه، ما تشخیص میکنیم مریض ها رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستند؟
در مجموع ما 8 دکتر، که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخلی قلبی اطفال هستیم و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم که حدود 12 نفر دکتر داریم و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را در شفاخانه ما اجرا میشه. چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پولا ندارن، بنان بسیار به کندی ما پیش میریم. با وجود که به مثال که ما فیران داخلش قرار داریم، در حدود 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب برای تفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه، یک سراخ هست مثلا در بین دو رگ قلب و اجرا میشه. در سابقه مهم وقت نتانستیم که 7-8 واقعی عملیات باز قلبی هم داشته باشیم.
این اطفال که پیش شما میای خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضایی هستن که بی بضاعت هستن و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در برای اینا چه قسم کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه دولتی عموما خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود، اما حالا مقدار کم چیز گرفته میشه از بسیار چیز ناچیز که مریضا میتونن اون فیس را که مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی 20 افغانی برای هر ماینات تعیین شده، با وجود که ماینات در بازار مثلا ما این کوی را که میکنیم که 50 افغانی میگیریم در بیرون 4000 افغانی است. این ماینات هم میتونن تا یک دیر، اما یک دیر مریضا حتی توان از زمین هم ندارن. در دمیر قسمت ما کمتون با کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن فیس روزانه خود بسن در قسمت کیسشون کمک میکنیم. وقتی که مریضا عملیات میشن کیس عملیاتشون هم عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان، باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه یا قیمت مریضا اگر بپردازن باز عملیات باز قلبیشان گرفتن میشه. من تا این فیس های دیگه کم از تعداد مریضا میتونن بتن، کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان در باره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از اینکه در فکر ازی باشین که مثل دیگر آواره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم، پدر ما پیلوت نظامی بود، ارکان ارضی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از اینکه از بخش نظامی تقاعد گرفتن باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر ما کلان شدیم. پدرم به تحصیل هم قدر که به تحصیل بچه های خود کوشش میکرد، به چند دشوار دخترهای خود کوشش میکرد، اما این موقع بارا برادر آمدیم و درس خواندیم. برادران دکتر و انجینیر هم شیرهای من دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه آیشه درانی فارغ شدیم. از تفضیلیت اصلا ما علاقه ما برای رشته تبابت نبود، ما میخواستم حقوق بخوانم، زیاد خوش داشتم از تفضیلیت. اما مادرم آرزو داشت که دختر ما دکتر باشه و ما آیست آیسته وقتی که مادرم میارتم میزد ما درباره ازی فکر میکردم. خب وقتی که مادرم درباره هر چیز تصمیم میگیره تصمیمش درست است و ای که میگه که دخترم دکتر باشه من چیز فکر میکنم و پیش خود فکر میکردم. یکان وقت که خوردی ما بازی میکردیم باز همیش در بین خورخونده باز رول دکتر برای ما میدادن. آیست آیسته فکر میکردم که شاید بتانم که به یک قسمت محصر باشم. از امو خطر باز کشتی طب انتخاب کردم و از بعد از امتحان کنکور فاکولتی طب آمدم. بدبختانه وقتی که من در فاکولتی طب کامیاب شدم و جنگ های داخلی شروع شدم با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم. فاکولتی ما در پسنگر جا جنگ ها تبدیل شده، باز ما رخصت میشدیم و در جای مختلف ما مثل که انسان به دوزی درس میخوانم قسم در جای مختلف آستاس با درس میخوانیم. باز باز دوره دیگه تغییر آمد، باز مدعی تغییر یک سال تقریبا نتانستیم فاکولته بریم و بالاخره با بسیار مشکل ما فاکولته تکباره شدم و بعد از اون به تخصص ما گرفتم در بخش داخلی اطفال و بعد از اون به بخش قلبی آمدم و یک مدت کوتاه کورس 6 ماه بود. من آلمان آمدم و در اونجا 6 ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل بلون مریض میشه از طریق از این ماینه میکنم ما به نام ترانسیز و فاجریکو میگیم برای ترنینگ از او آمدم. ولی وقتانه وقتی که برگشتم به افغانستان چون در شبخانه نتانستم که این وسایل که برای این ماینه به کار است او را برای ماشین آماده کنند. دیگه من نتانستیم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است برای مخصوصا برای شفاخانه قلبی که وقت مریض ما کاندید عملیات میکنیم، ماینه برایشان بسیار ضروری است. حال ما نتانستیم که موفق شویم که این ماینه را در شفاخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر صاحب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که به بضاعت هستن به اونا هم کمک میکنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجودی که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتا یه جمله که وطن من دوست دارم به گوش ها خوش نخوره، به خاطر از اینکه کسایی که میگن وطن من دوست دارم، هیچ کس وطن خود دوست نداشته. اما من نمیفهم، هم مسلک من دوست دارم، هم مردم من دوست دارم، هم وطن من دوست دارم. پیش خود فکر میکردم که اگر من وقتی که به آلمان آمدم گاهی گاهی میگفتن بر من که میتونی که باشی، ما میگفتم نه، ما میخواییم پس برم. ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم و وقتی که آمدم تو اسم میکردم که من هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. و حالم وقتی که شرایط تغییر کرد و من میدیدم که هم مگی میرن، پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی ها برای کجا برای چی میمانن، این وطن برای کی میمانن. و اینمی اسم فکر میکنم سبب ازی شد که من به هر چانس که برم برابر شده گفتیم نه. در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمونه اگر ما برایم کلگی برایم. یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین من میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میستم خب حتما جای مرکز دیگه پر خواد کرد. اما ما خودم این فکر میکردم که ما که جای برم، ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت درباره برآمدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهم، اما ما اینمی به حساب ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته اما هیچ وقت نخواسته که برایم.
کیها شما را کمک میکنن در این مسئله؟
ما از زمانی که ما در شفاخانه میوان تخصص میگرفتم با دوستای آلمان بودن و می آمدن کسای سابق در شفاخانه میوند کار میکردن، متخصص اطفال بودن، دکتر فیضا جان اسمتی و یک تعداد دکتر فیضای دیگر می آمدن خانما و اطفال افغان کمک میکردن. با از اونا آشنایی دوستی دارم و با مو ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان از کمک میکنن و من مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمکارا. البته ما بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن، اما رو میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانم. بعض مریضا رو میتونم کمک کنیم، بعض فامیلا رو میتونم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم باز امرای دوستای از اتحادیه زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم. اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا دو سال ایای مجادل قلبی را همراه ما پیش می بردن و کمک های زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در این یه آخر خوشبختانه تانستیم که کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند که فکر می کنم تا حالا شفاخانه های شخصی هم ندارن برای شفاخانه ما کمک کردن و توسط از این ماشین آل ما می تانیم که کیس های بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیات هایشان در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر و امید یک شاخه از شاخه از در شفاخانه فرانسوی ها که اینا کمک میکنن، مایناتشان ما میکنیم، اما عملیات هایشان باز پول شوا میپردازن و در جایی که امکانات عملیات شد عملیات هم میکنه. تعداد مریض ها که ما با می ماشین خود خوشبختانه میتونیم بسیار خوبی تشخیص کنیم، بسترمیاش راجع میکنیم و اونا مفارق شما میفرزد یعنی کمک بسیار کلان از طریق از اتحادی سنان رضاکار در آلمان برای ما شده که ما ممنون و مدیونی شما.
دکتر صاحب انجلا جان، شما علاوه بر این مصروفیت هایی که دارین، هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میه و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان صرف دیدار همین مریض ها میکنین، ما شنیدیم که شما در پولی ازی بابسته مشکلات و سیقی وقت بعضی وقت پیدا میکنین که از دلتان بعضی صداها رو بلند کنین و شعر بگوین، چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا بر شما آمد؟
ما از طفولیت یک خانه کلان شده بودیم که پدرم مادرم همشون بسیار به می چیزا علاقه داشتن، به مطالعه و کتاب. مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ سعدی چیزایی که می بود بر ما می خواند و پدر مجله کتاب بر ما می آوردن. ما طفولیت همین چیزا آشنا بودیم، می خواندیم، همیشه رادیو گوش میکردیم. اما ما همیش وقتی که قلم به دست میومد یک چیز رو نوشته میکردم، فکر میکردم که یک چیز در دلم آمده، من او رو نوشته میکردم. وقتی سرفان میخواندم میدیدم که یکم من که خوشم میاد یکی رو نوشته کنم دیگه، فکر نکنم که شعر چیز باشه، مقصد چیزی که از محیط ما برداشت میکنم، چیزی که مثلا مرا یکان دفعه زیاد آزار بده، چیزی من میتونم بارش نوشته کنم. امی چیزا رو فکر نکنم که شعر باشه، هم دوستان رو شعر گفته قبول کردن و در یک قسمت من چیزایی که نوشتم میکنم مدین دکتر پروین جان پژواک هستم که من از زمان که مسئله فاکولته بودن و ما مسئله فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن، اما من همیش اینجا تعقیب میکردم، مثلا در مجله ها شعرهایشان هم میخواندم. بسیار زیاد علاقه مند چیزایی بودم که پروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشته میکردم اونا میخواندن، همیشه من تشویق میکردن میتونم چیز خوب نوشته کردی.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم روزایی که کابل جنگ بود و باز میگفتن که سال همیشه باز جنگ ها خلاص شد، باز مطمئن تو تغییرات آمد. من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما هیچ به خاطرم نبود. اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتاه من نوشته کرده بودم، نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگویند هر شب آبستن روز است، بی خبر از منن به بعض شبها عقیمن مانند شبهای وطنم.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعض وقتا ما هم خواندیم، درباره از شعرهای پشتویتان چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیزی را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. کلی بر ما میگفتن که بسیار جالب است که هر چیزی که نوشته میکنی به دری و او را باز به پشتو سرش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی که رو به پشتو نوشته کنی. مثلا نمی یک دو کلمه را که برتان گفتم من ای را به پشتو نوشته کرده بودم. خلق وایی چه عرش پا وزده گوی خدوی نپویگی چه زینش پی شنده دیلک از ما دوتنش پی. این همی یادم بود دیگه، چیزای زیاد نوشته کرده بودم. فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن ما فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان، فامیلتان، برادرها و خواهرها اول، بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایمست، برادرهای مستن، خواهرهای مستن که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خواهر و برادر هستین؟
3 خواهر 2 برادر.
از بزرگا کیها در قید حیات هستن؟
بلدست اگرم پدر مردیشان رحمت اقتای وستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه چی کارهایی را می خواهید که بکنین فعلا در افغانستان که همیال هستین که خود وقف کردین و کارهای خیریه و همچنان مالجه مریض های افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
ما در بعضا تعجب میکنن، بعضا نظر به برداشته که دارن شاید فکر کنن که کار درست نکردیم. ما وقتی که تخصص ما گرفتم همیشه با خانه کار از اون کار میتونم، از طرف یک دکتر سه بود به نام دکتر سه بسمت لای نایفیل از طرف کانادا آمدن و اینجا رفت شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات قلبی اطفال و کلانا، یعنی عملیات های قلبی، مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواج میکنن، تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر این اینستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف ازی بسیار زیاد است. ما خواستیم با قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن که در مثلا پاکستان برن، ایران برن، یا مثلا در شبخانه شخصی سارایشان دیمانی شبخانه باید شبخانه باید شبخانه باید که از تقریبا 12 سال که این شبخانه جور شده همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده، هیچ کس نتونسته که مشکل از شبخانه را حل کنه و این امو آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین از این هم مریضات تداوی شوند و هم یک مرکز ریسرچ باشه، چون ما همیاله وقتی که روزانه ما مریضات را معاینه میکنیم تعداد زیاد طفل هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از ولادی به دنیا آمدن امیر رقم با مشکلات قلبی، و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که درباره از این ریسرچ شده که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلاتی که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دیگه دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشن، و در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجای جوان هستن دیده میشه. ما میخواستیم این چیزا این مشکلات حل کنیم و آرزوی ما فعلا هم با وجوده که مشکلات از آرزوی ما اینه نیست که این ستوت روز امین چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه که و ای که مثلا مردم بیرون میره یه آم از کل دنیا مثلا کس که از اندت میره در انگلستان تداوی میشه این چیزایی که کسایی که میتونن توانایی دارن میرن هر طرف هم. و ما رسو دارم که این ستود باید یک اصلی تبدیل شود که حتی که بتانیم ما مشکلات همی ولایات افغانستان حل کده، بتانیم کسی که میخواید مثلا به پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما این فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه، اما نمیفهم. ما وقتی میبینم که هیچ کس در فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه، اقلا در 20 سال با کمک هایی که شده یک شفاخانه جور میشد که اقلا یک نمونه میبود، حتی میتونست اقلا میتونست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازه.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیادتان باشه میتونین چیز بگوین؟
خاطرات ما چون ما در زمان جنگ به فاکولتا آمدیم، در زمان جنگ مکتب خواندیم، خاطرات ما جنگی است. مثلا ما در وقتی که مجاهدین بودن یک روز باور کنین ما از پل باغمومی در موتر بالا شدم، و وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت از دیمزنگ ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم مردود و زندگی میکردن کلش ویران نشده بود، و برای ما بسی قابل تعمل نبود. ما در موتر بدون هیچ نمی فهمیدم خودم، اما من تو گریه میکردم. هم مگی مرمی کنم چرا گریه میکنی چرا گریه میکنی؟ برشون گفتم من دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم، اینجا کلش شهر کابل آباد بود، این کلش ویرانه شد. و وقتی که من به فاکولتا رفتم فاکولتام اونم تو ویرانه، همه چیزش از بین رفتگی، کلش زیاد دود زدگی، و تا در اطفال میدیدن باور کنیم وقتی که من خواهر آمدم من تو 15 روز دیگه نتونستم که فاکولتا بیام بیهد بریستم، چون من چیزایی دیده بودم که خاطرات ما یک چیزایی هست و این مرا بسیار زیاد رنگ میده، به خاطر اینکه بار با این چیزا رو ما تکرار میدیم و هیچ وقت ما نتونستیم که از این حالت برای ما از بزشتی خود درد بگیریم و فکر کنیم برای وطن خود.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزبان به زبانهای دری و پشتو اشعاری داره و او فعلا در یک شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمکهای بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بالا دارد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.